السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. یو شمیر خلک بیا وایي سره له دې چې مرستې کېږي خو مستحقو ته نه رسیږي.
ټوله مرستې قسمې دي په خدای، که مو یوه دانه تر دانه نه پورې یا د یو کس او بېوزلو مستحقو کسانو لیدلي.
ایرانی چارواکی وایي چې زرګونه ماشومان په تهران او نورو لویو ښارونو کې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ توکو پسې ګرځي. ګڼې افغانان دي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
د غزنی له یوې اوسیدونکي او د جهان ملکې له زده کوونکي شکیبا سره غږېدلی و چې د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا اوري. تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی. روسیې ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړې. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندي ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې تر څنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وویستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي و د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسون یو څنګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې دغه شمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 3 میلیونو ډېر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایتالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل هیواد ایتالیا ته د شربتګل لیکدول ورسله هغه تنظیم کړل چې لومړی هغه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربتګل ورسله هغه د شنو سترګو لرونکو افغان کډوالو په توګه په نړیواله سطح مشهور شو چې د امریکا پیژندل شوی اکاس سټیف مکیوري په 1940 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغه عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستانی چارواکو په 2014 کال کې شربتګل د پاکستانی شناختی کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربتګل په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی له هرکلی سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شو. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شو چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی وو. او وروسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتواله ولري. انګلا مرکل چې کاري دورې په ختمېدو ده پنځشنبه دا څرګندونه وکړي. اروپایي او امریکایي چارواکو پر موسکو تور لګولې چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ کړي چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډیره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغه چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداري ورکړه. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون غوښتونکي له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان 9 میلیارده ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي در روان پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري یا د یو کس او بیا ور مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې تر سیده واکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي هغه ټول خپل خپل کسانو ته خپل ځایونو ته خپل خلکو ته ورکړل خپل کورو ته یې وړل
مصحق کسان ته نه رسیدلی.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر 90% د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څنګه مشرې پاراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاذ دیبورالاین سره لابنستان سره د بشری مرستو پر دوام، روغتیایي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارګانو پکې وویل چې د طالبانو پر راتګ د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي، خو یو شمېر شیعه هزارګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارګان ژوند کوي جوړه سوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوي چې ځان د هزارګانو یو استازی بولي، ویل چې دوی د طالبانو له راتګ کلای کوي. جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ وو او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بیعدالتیو قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه سوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره یو سلا وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سر جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په هر لحاظ ډریږو، اندا چې ډیر کله زه له کوڅو بیرون ځم سړکونو نه ویریږم. تل هڅه کوم چې فرعي لارو نه تیرو پیرسم، ځکه هره شیبه دا ویره راسره وي چې په کوم سړک کې انتحاري ونسي.
خوبی طبیعی است که
دا طبیعی خبره ده چې له هم ویرشته زه خپل هم ویریږم او کورنۍ می هم. کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو، ځکه کورته د بیرته راګرځېدو هیله مو نه وي.
امید برگشت به خانه نیست.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې سوې دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه، د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسې کې په 12 ټولګي کې زده کوونکې و غږېدلیو. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسولو وروسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پختنه کړي چې اوس چې زده کړي نشي کولای څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن يم، هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران ته احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دا باید موږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره سوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس ووایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ بې حجاب اوسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مضامین سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مضامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یې ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ورونه مجاهد ورونه به موږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وه چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغه ماشومان شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې و. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 95% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له شاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران طرف
له شاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د تهران د ټولنیزو خدمتونو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر 5 ډالر پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان نخلی چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او ډبول کیږي.
وهلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدمتونو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو.
د کارټن رسپانې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې 40 کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالي ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر وو او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنی ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې له لوږې سره مخ دي، چې د ورسپانې په وینا اروپایي هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړی ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر را رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کیدل رانشتې کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللی دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګه زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
اوس هم ورزو هلمند ته چې د بوست تصدۍ له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعال شوې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږ کال د بوست تصدۍ فابریکه د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشت زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدۍ یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او دا څنګه دي چې واز زه خوشاله يم چې دا زما لپاره
په هلمند کې د بوست تصدۍ لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حفیظ ارشاد وای د بوست تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې د مسلمانان د وطن خلک ډیر ستړي دي. اول اس مشر وساسي تقریبا مش د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دي دغه تر نور خلکو ډیر په نخ ښته دي.
د بوست تصدۍ دغه فابریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو، چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوز تصدۍ یا پاپریکا 216 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوز تصدۍ پاپریکا 350 کاله وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد د کرنې او مالداری سره تړلی دی، چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
به مې راوړي د لوی دروشانه موږ د نن خوشحالي چې شروع سي موږ په خوشحالي ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي غوړې کې پندغه کنجاره ده پوسته کې دی د دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دا خوشحالي چې دا ده چلاله سي
ولا شش کال د پمبو نخونه تر تیر کلو شدی هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریدار کوله اوس مشتیسه داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډیره خریداری کوي هلته شخصي فابریکې جوړ شوي دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډیر شدی.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوست په نوم دې تصدۍ یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو پکې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدۍ د کارکوونکو شمیر اوس مهال 104 لستانه دي.
ازادۍ په څپو کې پر روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اورېدلای سي.
ستاسو له پیغامونو
اندر اغایم د ټلیفون پر سره ټلیفون پر کرښه اند هلمند سره ورجان از مر پیغام دغه دي چې زموږ مشکلات نن دغه نه ډیر سی وی دي چې دلته امارات را دي کمین سوی دي مرشد دلته خرګو ته ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي موږ ته قران ته موږ په د بل پر مزه کې پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فشار یاني نمبر ته دا سچ دي څو چاته ورڅ چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خرګو ته وکړي د خدای رو دي موږ پاتې نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دې راغلي ولي دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسب په خدای کې په دغه اتم نشته باندې یا غوډي لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولارد پر چا باندې وځو د خدای دې
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فامیل له مو اړیکې نیولې ده دغه زمون 15 کال کیږي چې وسی ګونه راځل چې امراسته کړی او نه چیم دي کې بس څه نمبر کې پراته یو خینیم درولې هغه خالی دغه دلګ یو دوه خې نه را کړی هغه مرسته وی دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دغه لږ دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسته مننه.
لازم زه کندهار ولایت څخه خبر کوم د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې اخلاص کې او بل مخکبه مستد دبليو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام وو مخکبه کارټون راکړم مست هغه بنګ دی پیسې ونه موږ ارزو راته به مدرلورې هغه به په را پکوي او چې بیا په دا حکومت کې د کارټون راکې چې ورسو د کمپیوټر ته وړه یو یو بوجي وړه راکې دوه واره یو یو بوجي وړه راکړه بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولت سپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د سهار لوو د ماقام تر ورو د نړۍ ارزه کې چې استه په ژوندۍ توګه هم واوري د سهار اتنیمی بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف پرون په یو کانفرنس کې خبري وکړې. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13مه هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ دېرش ټنه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې وسوه د دوی په خبره نامطلوب کسان ایستل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نیشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولې. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام بیا خبريږي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملندې مو د ازادۍ د چپوب د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرسته ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکشته چې ټول شمول نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بېوزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او لستونزو سره مخت افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناڅیزه ګڼي او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښت بوخت دي چې د دوی په وینا خلک پکې له هر پلوه هوسا اوسي. خو آیا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به په شته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري؟ پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په څپو کې د خبرونې ته مو میلمانه رابلل دي. د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکی داوود مایار را سره دي. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. عظیمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ.
خلکو فکر کوي که چیرې مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کېږي او یا هم کمبل سره ځي، نو کله د طالبانو جنگ چې ختمېږي جنگ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي. دوم مسله زه فکر کوم ساده چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېدو باندې دی. درېیم مسله زه فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح ده چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست زه فکر کوم تر اوسه دا نسته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي د افغانستان پر نمایندګي باندې ځان ته جرات ورکوي چې د خبرې وکړي. دا ډېر زیات ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی دا هغه باید یو نوه ورته مرات او دغه وسي درناوی وسي. فکر کوم دا نه ده شوی تر ډېره حده پورې. افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورن څخه اخیستل کیږي او ورکیږي، بیا وروسته مړی پیدا کیږي.
زه له ګلالۍ صافۍ نه پوښتم، د پخوانۍ سناتوره ده عظیمي صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څه خل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پوری خ نه دی روان، او حتی د پاکستان لخوا نه د په وینا اداره کیږي. او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسې بخنه نه ده شوی، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو رپورټونه خبرېږي.
اسې امنیت چې باید راشي نه راغلی. بیا هم زو نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما ورډلې څنګه چې موږ تماسونه لرو چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تا نه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسه ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي متاسفانه بیا به جنګ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکي او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دوی تعین کړي دي ټول تقریبا د مسلکي خو بېدغې نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. د ښځو شتون یا د ښځو د کار معنی شتون په جامعه کې او یا د ښځو د کار معنی کېدل د یو لوی حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي.
متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استازي نشته کوي، خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې دی امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبی توګه دوی امنیت د دوی ادا ده چې خدای زکه عموما له دومره لوی بدلون وروسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي، او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډیره پوری. اقتصاد هم دوی د تیر دولت میراث بولي او وایي چې نړیوال مرستې یو ناڅاپه کمې شوې. دا خبره حتمی و د خپل مخالفانو زورولو پاړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوري او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپل لوی سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د غوي ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینې خلک زورول کیږي وایي چې دا قضیه تعقیبو. نو دا هغه څو چې موږ ته په مرکو او مصايبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي. خو غواړم چې له مایار صاحب نه موابرم، د سره له کابل نه په تماس کې دي. مایار صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه د یادونه چې شوې دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلې صافۍ وکړې څه دی؟
که دا مسایل په دې تقسیم کو چې سیاسي بود او اجتماعي بود، اقتصادي او امنیتي اباد هر یو ځان ځان ته داسې وکتل شي. مثلا که چېرې موږ سیاسي بود ته راشو، په سیاسي بود کې یعنی طالبان د تر 80% موافق دي او دا 80% داسې ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مسله کله اعلان کله کاوز دا وقتل شي چې څومره ورده پدې کې منفي دي او څومره مثبت دي. یعنی قومي ساته کومګه له قومانو ګورو وزیران پاتشول دلته جنگ کې کسان پاتشول پدې کې څوک د منځه لارل اوس که پدې کې یو لاس صدا یا پیزل صدا پدې کې مشکلات راځي خو دا توقع یعنی ډیره منطقي نه ده کوم وایو چې د تخلف ساته باید صفر وي. کچیر جنایی مسائل تراشو یعنی مونږه قابل نه کېدې ته مسؤلیت او چارو د بدرې لپاره تمام موبایل باندې وجل کېدل دا رقم ته صفر پورې تشوې. یعنی کچیر مونږه لګ د سیمانه فیګرای وکړو یعنی شل فساد مشکلات د قوتي وکړتیا فساد مشکلات د منځ کې لیدو هم داسې یعنی کچیر مونږ اجتماعي بوت تلاټ شو دلته مقابل کې یا نور ولایت کې مونږ عملاً ګورو چې مونږ چې ورونه رسانې لري رادیو لري دلته دی د کومه لمه چې دی عملاً خلق ورته لایف ورته زنګ وي دی خپل مسعدي فعالیت کوي خپل مسعدي فعالیت کوي کچېره مونږ په خار کې وو د کوم کمیټي تلاشان کې دی ګورو دا تشریفات کومه کې دا مسله تجربه کړنه ده. ښه دلته اوس یو مشکل تنه اقتصادي بود کړه چې د دې سبب مسلکی مثلا دلته تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی د سی یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی وکتل شي د اقتصادي چالش در کوم بندش شرغلې د اقتصادي چرخش کې دی عامل شي ده. خو دغه واضح خبره ده چې دغه تحریم چې کوم ده د اقتصادي تحریم د رسر نه پیژندل دلته یو هغه راغلی ده یو چالش راغلی ده. یعنی اوس کچیر هغه نقطه حل شي یعنی د تحریم مسله حل شي چې دا ماینده کې ان شاء الله مثبت یعنی قدمونه شوی دي سفارتونه سره د لسونه اضافه فعال شول شي دا اول قدم ده. یو اقتصادي بود کده مسله ده چې در کل کچیر وګورو یعنی طالبان خپل یا امارات خپل وظیفه خانگی په داخل کې ښه اجرا کړی ده.
خو موضوع اغل صافي یاد کړل واکن کوم څه چې دا اوس دی خزو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا خاينه افغانانو ته تر ډیره پوری د منلوي په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني الله دغه چلن سره جوړه ده. مثلا مکتبونه تړلې دي ل شپږم ټولګي نه پورته رسمن تړلې په زینو ولایتونو کې پرانیست دي خو په زینو ولایتونو کې تړلې دي وېرا دا چې خای امداسي تړلې پاتې شو آتا ک پرانیستل شیم دغه دی و ورزم چې دی دوون جون خونزي زندګي دا یو زیان دی یو تاوان دی. مامورین خزې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناست دي په ادارو په لوړو ادارو کې دی خزو استازي نشته دي او همدارنګه خزې چې له خشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په تیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي. تاسو راته څه وایي چې عظیمي صاحب چې د خزو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نور مسایلو ته راځو.
اگر چې زه دا پوهیږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې دي متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دوی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان کړي. مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه ووایو په حقیقت سترګې پټې نه کړو. پاتې شو د ښځو حقوق او یا نور حقوق. ګورې مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولای شي یا نه شي کولای. مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډېر زیاتې وعدې کړې دي. د چې کله په قطر کې مذاکرات کول دی همیشه دا ویل چې موږ ښځو ته پوره حقوق ورکو. په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي کچیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلا په مذاکراتو کې دی باید د ښځو یو نماینده ولري چې دوی تر اخره مونږ نه درلودل. بیا ته وکړو دا کېدل چې شاید دولت تراسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري. اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې ګمارنی وکړلې چې هغه د صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران موینان او رئیسان، یعنی حتی در رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري بااستعداده ښځې شته، مګر د دې اراده نه لري اصلا.
اغلې صافی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او لږ تر لږه د ښځو په وړاندې به هغه ابتدایي ژمنې چې د کار او ښوونځي حق دې د زده کړو حق دې عملي کې لنډ ځوابونه کرا کینو بحث ته به دوام ورکړلی شو؟
خو موږ داسې یو عمل نه دلیدلې چې امیدوار اوسېږو دا د سل ورځې تېرې شوې.
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي، داسې خبرونه شته؟
بله، مکتبونه پرانستل
شوي دي.
یعنی دوی خو وعده ورکړه چې د عمل په میاشت کې ټول ښوونځي پرانیزي. مونته دغه تعدادو ته یې موږ هېڅ دلیل تر اوسه نه دی پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي. دغه ته دوی ولې جواب نه ورکوي چې ولې دا ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلي؟ یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي، دوی خو ټول یعنی یو مرجون راغلي وو کار ته، دوی تحصیل کړی وي، دوی امتحان ورکړي، هغه ولې د کاره بېرته کړي دي؟ عقل یو 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 ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي، یو قاضي د ښځې چې یو چې هغې ته یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري، عقل نه هغه نشته، یو څارنوالي نشته.
ښاغلی معیار، تاسو ته راځو، کابل کې تاسو څه ګورئ؟ ښځې یوه نیمه چېرته په مخه درځي، کارونو ته څوک ځي نه ځي؟
یعنی په ټول نړۍ کې یو هغې خبره ده چې د انسانین تر وقاله پورې حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو سره میاشت شوي دي، د بل طرف نه د غور دی قاضي بیان پاکله تشویش وکړو. د ورور ته وایم چې کوم ازادي شاسو په خارج ملک کې دی، ډېر اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو. د دې خم مثال هغه بل ورځ هغه غیر مسلکي چلند د پانتون ساس چې وو چې د امارات د وایان سره وکړو، خو هغه ته خو چا څه ونه ویلې، خو هغه په ډېر بد لهجه د مطبوعاتي معیارونه خصوصا مسایل مطرح کړل. یعنی که چېرې په چوکات کې دا مسایل مطرح کېږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سهم مسله یادېږي، دلته ولې د نارینه د سهم مسله نه یادېږي؟ مثلا که چېرې ښځه د کار حق لري که نه لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري که نه؟ خو که چېرې اقتصادي چرخه استعمال مسله وي، معاشات نه وي، نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري ښاغلی معیار، د نجونو ښوونځي ابتدایي اړتیا ده. ډېر ښوونځي تړل په ډېرو ملکونو کې جګړې روانې، خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې ښوونځي پرانیستي وساتي، ځکه د ښوونځي د تړل کېدو زیان دومره دی. حتی یوه ورځ چې د یو چا درس ضایع کېږي، زه فکر نه کوم چې هېڅ مولوي صاحب یا هېڅ ملا صاحب دې جواب وویلی شي چې ولې د یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوې. مخکې صافي وویل چې ښوونځي جواز نه لري، یعنی د دوی د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري د هلکانو پرانیستي؟
زه فکر کوم چې اغلی صافی د احترام ورته ده، خدای تبلیغات تحصیل لاندې اغلی ده، واقعیتونه ورته واضح څرګند نه دي. مکتبونو چارش شده ده دسته و چې مکاتب بند کړی، مکاتب بند کړل، مکاتب د ابتدا نه بند و، د کرونا د وجه نه، او کومه بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګوله د معرف او تحصیلات نه اخستې وه، یعنی و بهانه ورته جوړوله چې د مکاتب په د کرونا په بهانه بند وساتي. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شول چې ترکه اقتصاد د اوس بیرته فعال کړ.
یو اوریدونکي په واتساپ کې پیغام پریښی دی، اورو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي یو سل دوه ورځې پر کېشه، لا هم اقتصادي مشکلات شته. او بل دلته په هلمند کې که وګورو، ډېرې جنګونه وسوله، یعنې د خلکو کورونه ونړسوله، هغه یې هم تر اوسه نه دي ور جوړ کړي، او کومې مرستې چې راځي هغه هم مستحق کورنۍ ته نه رسي. زموږ غوښتنه دا ده په لومړي قدم کې که دلته په هلمند کې ځینو خلکو طبعاً چې شان بیا د دوه دله اوخه ټوله په لیلام خرڅ شول، یعنې اوس نورو هیوادو ته زه چې په نورو هیوادو کې کار وکړي. موږ غوښتنه دا ده ځینې چې تر دې له حده پورې دی باید چې دغو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان باید چې ناهیلي نه کړي.
دا یو اورېدونکی و چې له هلمند نه پیغام پریښی و، او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اورېدونکی هم زنګ وهلی دی، د پیغام هم را اخلو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
اسمت الله د فراه ولایت خبر کوم په مبارک کو وایم رور ډیر او ش امنیت ډیر ش خوند کی شپه او رات ش امن دی خو د بل خاص اقتصادي مشکلاتونه اوشت رسیدلی دین او به خصوص سنز مش پره کی
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پراتک سره زیات شوی دی که مخکیمو
مخکې لږ وه اوس بیخي درې چنده برابر رسیدلی دی بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجې ته رسیدلی دی خو هغه یوه خواته چې وګورو ډېر ښه خوند کوي امن دی کوشتار نشته د ورځې مو سلو دوه سوه ځوانان د افغانستان تلله د یو خوا او د دې خوا دواړه خو افغانان وه خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو نو بیا یو څه مایوسه سو چې موږ یې ګوندي او وروسته شی هم ګران دی یو بوجه مثال یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وسادي پنځه نیم زره افغانۍ ته رسېدلی چې پخوا په دوه نیم زره و هر شی داسې دوه چنده درې چنده مثال تیل په پنځه دېرش تر څلوېښت موږ تاسو رانیوله اوس هغه دي اتیا او پنځه اویا ته رسېدلی دي
عظیمي صاحب داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول ځینې یې د طالبانو داخلي مسایل دي خو اقتصاد داسې یوه مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي
دا بس کېږي چې ولا انقلاب وشو طالبان راغله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري داس انقلاب نه دی سوی چې خانه جنګي دي سوي دلته دي پاټک پاټک سازي وي دا و یعنې هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې ور پرېښودل سوي دي ټول به نه وایم خو یو سیستم و چې مشکلات یې خپل درلوده مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل سوی دی پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت ته هم ضرورت لري او داخلي مشروعیت یې په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی د وکیلانو انجمن مو درلودی دا چې هغه خود مختار کار کوي دا غلغ وکول او د وزارت عدلیه پورې د دې نشلول دا یعنی دا ډېر په طالبان د شر ډېر کوچنی مسله ای مګر نړیوالو ته دا ډېر غټه مسله ده یاد د زلان د خبرو نه د ټلویزیون کې د خبرو نه ورسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ اکسل عمل شو د لو ډېر پالیسانی بدلول شي دا باید وسی رسنی باید او کې دا ونه کی دا ډېر لوی تحصیل لري
مشروعیت خبره عظیمی صاحب یاد کړله د داخلي مشروعیت خبره دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي یو دولت لک تر لګه د دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې د اغې لمخې کارونه پر مخ ولاړ شي ټاکنې وشي ګمارنې وشي دمګړی تاسو د طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لا اداره سرپرست ده دوی په وینا باندې د قانون ته څه څومره محسوسوي
یعنی اصول د نگان هغه څه چې نوی قانون نو سیګ معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریول اجرا دی او په قانون باندې دی کول شي چې کار وکړي مګر نو وایي چې قانون نشته ولې چې ټول قوانین قبلا جوړ شوی دي او شته دي به دی باید په قانون کار وکړي مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي یعنی اراده زبیا هم په وجود د دې چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم اما یو شی ستایم د طالبانو چې په دې څلور ورځو کې د هغه د قدرت جزیره د مرګ وروسته چې د خلکو د زعزار او اذیت سبب ګرځید دا د دې لوی لاسته راوړنه ده دا باید وستایو د خوځ شتون باید حکومت بالکل جدي وستایي او پښتر ورو ویلې چې خوځي پرانیستل ته فقط یو کابل ښار ته استوي نه دا پایتخت د مملکت دی او دا ډیر مهم ځای دی هغه ته چې انجلۍ مکتب ته لاړې شي نو موږ څه وکړو د پیښې مې ما په ولایت کې چې د بلخ ولایت نه پس د خدای دا ډیر وخت نه د انجلۍ مکتبونه فعال دي اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو
د سړی محکمو ځینې ویډیوګانې او رپورټونه خبريږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سړک باندې رانیولې دي وحید دبي داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خبريږي تایید او سپیناوي د دې ویډیوګانې واقعا چې ستونزمن دی، سړی نه پوهیږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیلو ولایتونو کې د ځورونې، د خلکو د نیولو، د خلکو د ازار وضعیت رپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي، او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې معیار صاحب تاسو وایي؟
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. پاون دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران، داسې نه چې جنګ کې دوی، د منځ اسیران د جنرال دوستم طرفه وژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدان او په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو مونږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه، یعنی دا نړیواله کچه یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو، چې کله یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په دې ډېر څلور کې صرف خشونت کیدلی، حتی دا فلمونه چې مونږ ته راښودل کېدل دا جنګي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي، یو فرمان ورکول کېږي، یو اعلامیه نشر کېږي، دا تر اویا کس د پورې تبدیل کېږي، دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه معیار صاحب. اغلی صافی تاسو راته خپل خبرې هم راټولې کې، دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکو اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي وربیا سره په دوحه کې جرګه کیږي، او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبانو ټول افغانستان نیولې دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. هیله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکلي.
اغلی صافی زه غواړم تاسو هم دغه امدی باندې وپوښتنه وکم، په همدې موضوع باندې تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولې. خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې کمن کله افغانستان نه ووزو، نو یوازینی چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو، هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي، څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې، او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي، د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي، او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کار وکړي، ولې دوی غواړي حکومت وکړي. او که دوی غواړي چې هلته فقط شتون ولري او نه پوهیږم چې څه مرام ولري، څه مرام د دوی پلي کړي، هغې لپاره نه وایم. او که دوی غواړي حکومت وکړي، باید هم دا غاړه کیږي بې د دې چې مثلا خارجیان ورباندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې را نه وړي چې ملت قرباني شي. داسې نه شي چې خلک به د غربت امري تسې اوري چې څو فیصده مثلا فیصدي د لوږې ډېره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو داسې نه شي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کړي او خلک به تباهي. باید
دواړه خواوي ام خاري ام بن مللي ټولنه ام طالبان دواړه باید د ملت د خجوان د لپاره باید اڅو کی او نه طالبان افغانان افغان ولس ګراوګانو نسی د لپاره چې پر رسمیت پیژندل شي او نه باید د بین المللی ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځه لاړ شي. یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونه کړي، د ملت د ژوند په بیه باندې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو، دا بحث مو هم دومره وو. له درنو میلمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پخوانی غړي ګلالۍ صافی، او د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګه د یاغ اوریدونکو د همکور ودانی چې زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبرې وکړي او یې موږ نه توانید چې ټلیفون ته ځواب ورکو، او لټول اوریدونکو نه چې غوږی ونیو. کور ودان تربیه خې چاري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 0 970 او 15 090 مندل شي.